په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخلي د چا د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د بي سر هدا خبريالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبريالان د خبريالان د نباسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبريالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر خبريالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپل دې اقداماتو ته چلې نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزت چلن وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن خار کې د زورګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکړي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عوامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 28 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 10,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغې له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترنګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رافه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبه ته د رسیدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې اووه لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او درې بایللې دي. ازادي رادیو اوري له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه خوده چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لګکې هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
دی په لوجر او د بزرګاو مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سندونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
دی هغو مهاجرینو دی پاره چې کله دوی راځي خپل کور وطن او کلی کې خپل ځای آباد نه لري، نو یو د وش په درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو هغه وخت پورې له موږ سره دلته په دې کام کې انتظار.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ روان لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخي مخکې دی چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
دا چې مهال چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کړي له قوله لیکل شوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپل مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدا راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو کړهونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د ترخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي
د پلو جراوو د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کله تند باندې باران امره باندې راغی سامانونه امره نه ګډوډ شولو.
دا شاید د غزرګونو کورنۍ لړل دی یو کې سوي چې اوس مهال په ترخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی مشتدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې طالبان حکومت درسنۍ او مرکز خبره کړی وای
چې غوی فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپناه جوړول دي او د غوی د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او غوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتونه باندې د غوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې د مډیر فعالیت کړی دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو زورونی او افغانستان ته د سنولو راپورونه ازادي رادیو خبره کړې دي.
راپورونو لمخې له پرونه تر تیر نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې اندې غاړې ته راوخت دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي، او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور هاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحات شینواری په رپورټ کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی، او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د وختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټه نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټه پورې له دې ملک ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټه مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو پستنېدو کې اضافه وشو، او په دې تیر یو ونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټه رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوه. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر، او د پنجاب په شپږ دیرش زلو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه مانی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خیر جو افغانستان ته برجل الباد نګر خوي ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده یو چې خپل وطن ته زو خپه بده یو چې دلدم کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانم پکشته دی، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا چې مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 امبولانس ولاړی هغه لاند شه دی ڈی ایچ کیو باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 پنځلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخلا هم روانه ده چې د پنځه څلوېښتم اور لوبه د افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه توانېدل چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونه 120 منډې کړې دي چې په پاړۍ کې و څلوریزي او یو شپږیزه شامل ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلو بکړې ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړې. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 150، عظمت الله بیا په 200 منډو سوځیدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچیر افغانستان تر 280 پورې منډي وکینو، د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولای شي هدف تر 280 پورې ورسی یا نه.
هم دا شبه چې تاسو خبرې کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلې دي، افغانستان 208 منډې کړې دي په 50 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې،
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډیر ښه شکل مخته لاړه. خو د حشمت الله شهیدی هغه کوم ستونزه چې هغه لري د سټرایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډیرو توپونو په سبان څلوېښتو توپونو شپږویشت منډې وکړې. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو پنځه ورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپوهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته وایې که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چیرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغه سې، د کچیر افغانستان نننۍ سیالي ګټي نو د نمرو مجموعه به لسو ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي، ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا بل پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچیر رنریټ په خره رنریټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بیلی نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره تر سره کیږي، نو دغه لوبې ګټل بیا بيخي ضروری دي، او په خره رنریټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پیلو به ته ورسیږي. خو کچیر نننې سیالي ګټي، نو نننې سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډیره غیزولري چې نیمه پیلو به ته ډیر زیات نګدي شي.
ډیره مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبري البختيار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځیدلې دي، په شپږ څلوېښتم اور کې 233 منډې کړې دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسیدلی دی. ولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښه په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوت نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلوم مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونو ولوتہ تیاری وخوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغله څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکېته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړی دي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانه دی وی مقاله سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پنجاب د برید مسولیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی. خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوې دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې لبري دروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکې چې شمیرې خودل شوې نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه لکباله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نور بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوی برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکو میزوري انډیپندنت خبرونه په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونه په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللې دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوی افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوی نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سره اخیسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمېر افغانان د 2 کلونو په تېرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تېروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور استل کیږي او د ولایت ورزي یو لن مهاله پنګاړی جوړ شوی. سمه چارواکي وای دغه پنګاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنی اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمیر کډوال چې نوی راستان شوي دی ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلی په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپین خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپل دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دغه کم سمونږ ته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د ستوګنې ځای نه لري، نو یو د وش په درې شپې څو ورځې تر څو پورې سیمنګ بل کور ورته پیدا کوو یې کرای او زه په ځای کوو نه تر هغه وخت پورې لمو سره دلته په دې کام کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوی او اورزګان ته رسیدلی وایي شتمنۍ د پاکستان د پوځ له لوري ترې اخیستل شوی او د تش لاسونو خپل هیواد ته راستانه شوی دی. د یادو کډوالو لړلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسیدو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل.
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړل. پر ډیر د خوشحالۍ چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي دی، د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته ان شاء الله د یو روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی. موږ بالکل ځن خوشحال
شان پاسو ما دې مخبه سره نو عجزي وکړنه ډیر خور ودانې وای در اسمان زم نه کې مر خور ودانې مر وسه اسو چې د جاب پنجاب سره او ته من در خپل مسلمانانو سره زف خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوی او له غځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له غو ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅل وختم او کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی. دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیسته.